السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روز د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه دا ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ د یو جج تر انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ له سزا سره مخامخې آسیا بیبي د مقدمې اورېدنه ځنډولې ده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې ترلاسه وروسته خپلو جنګیالیو ته امر وکړی چې له جګړې لاس واخلي. د 2018 کال د ادبیاتو نړیواله جایزه د امریکا سندره لیکونکي شاعر باب ډایلن ته ورکړل شوې ده. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د یو جج تر انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ له سزا سره مخامخې آسیا بیبي د مقدمې اورېدنه ځنډولې ده. نن چې کله په اسلام آباد کې د جسټس میا ثاقب په مشرۍ کې اورېدنه پیل شوه، نو په بنچ کې شامل جسټس اقبال حمید الرحمن له مقدمې ځان بیل کړ. د دې وینا وه چې تر دې وړاندې د پنجاب د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمې برخه وو. سلمان تاثیر له آسیا بیبي سره تر لیدو وروسته په توهین رسالت قانون کې د بدلون خبره کړې وه چې وروسته خپل محافظ ممتاز قادری ووشلی. ممتاز قادری ته د سپریم کورټ په حکم باندې سزا ورکړه شوه. له مسیحي مذهب سره تعلق لرونکي آسیا بیبي په 2009 کال کې له یوې ښځې سره جګړه کړې وه چې هغې ورباندې د پیغمبر اسلام د سپکاوي تور ولګولی. په دې تور دا ونیول شوه او په 2010 کال کې د لاهور لاندینی عدالت د مرګ سزا ورکړه. های کورټ هم دغه سزا پر ځای وساتله، خو نوموړي په 2015 کال کې په سپریم کورټ کې درخواست وکړ چې لومړی اورېدنه نن ترسره شوه. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی اوسیدونکو نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو او د اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نن د پېښور پس کلب مخې ته دوی مظاهره وکړه چې مشر یې د خوګاخیلو مشر عبدالرحیم شنواری کوله. مظاهرچیانو په لاسونو کې بینري او پلیکارډونه اخیستي وو او د اف سی آر او پولیټیکل انتظامی او د هغو ملکانو چې اف سی آر په حق کې نارې وهي چیغې ووهلې. دوی له وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه وکړه چې اف سی آر ختم کړي او فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. د بلوچستان وکیلانو د اګست د اتمې د برید په تړاو نن له عدالتونو بایکاټ کړی. تر برید وروسته وکیلانو سلویشت ورځې په مقدمو کې نه و حاضر شوي، خو بیا یې وروسته فیصله وکړه چې په هفته کې به یوازې دوی ورځې له عدالتونو بایکاټ کوي. دوی غوښتنه لري چې د اګست په اتمه نیټه د سوي برید د سمه پلټنه وسي. په حمله کې د 45 وکیلانو په ګډون 40 کسان وژل شوي وو. سپریم کورټ د دې مقدمې اسخود نوټیس اخیستی او د پلټون لپاره د جج په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی چې په یوه میاشت کې دننه به د پیښې په اړه رپورټ وړاندې کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وای په اسلام آباد کې د سپین سفارتکار ځان وژلی دی. ریډیو پاکستان وای دغه سفارتکار بیګا په خپل ځان په کور کې په ډزو وژلی او پولیسو د پیښه له ځایه یو توپنچه هم ترلاسه کړې ده. ویل شوی چې نوموړي له تیرو 4 کلونو راهیسې د سپین په اسلام آباد سفارت کې کار کولی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي د دوتانیو احمدزی وزیر ترمنز د تاوتریخوالي ختمون لپاره ګامونه پورته کړي دي. ظفر اسلام پرون له مشال ریډیو سره خبري وکړې او وی ویل چې دوی له دواړو قبیلو سره د اف سی آر د قانون لمخې چلند پیل کړی دی.
دا وزیر دا دواله ری چې سلام په زما وقیادو به کې دای لوستا نو هغه وایي د امنا ما خطر او مې وزیر سره خپل مطلب په اسیا کې لګي آی د سره خپل اسیا کې لګي آی نو موږ د امنا ما صورت حال د ګورو مې څه 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 خو څه دي هغه علاوه و څه څه د روما کې د درګه پراپر کوي محمد د راځلو حل شي ان شاء الله.
او دوتانی کبیله بیا د تور ردوی چې ګواکې د څلورو ټرکونو د سوځولو کار د دوی خلکو کړی وو. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې هوکړې تر سرلیک وروسته خپلو جنګیالیو ته امر وکړی چې له جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي هارون زاخلوال نن مشال ډي ټول که څم د حزب اسلامي جنګیالیو لا هم د جګړې په لومړي کرښو کې دي، خو هیڅ ډول پوځي تحرکات نه لري. نوموړي زیاته کړه حزب اسلامي د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته یو رسمي اعلامیه جاري کړې چې په هغه کې د حزب اسلامي ټولو جنګیالیو ته ویل شوي چې تر بلې فیصلې پورې دي په جبو کې پاتې سي خو له هیڅ سره په جګړه کې شکیل نسی. د افغان حکومت او ګلبدین وکتیار په مشرۍ څه موده مخکې د سولې تړون لاسلیک شوی و. د افغانستان د فراه په مرکز زی سیمو کې جګړه روانه ده. د رپورټونو له مخې نشتې نن سهار د فراه په برنګتوت، ترج او ګننګان سیمو کې شدید سوي دي. د فراه د امنیت امیر محمد غوث مالیار نن مشال لري ټول کسم طالبانو نن سهار د فراه پر ښار ډلې حمله وکړې خو افغان ځواکونو دغه حمله بیرته په شا وتمبولې. تر اوسه وسلوالو نشتو کې د مارګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د 2014 کال د ادبیاتو نړیواله جایزه د امریکا سندره لیکونکي شاعر باب ډایلن ته ورکړل شوې ده. نوموړي ته دا جایزه ځکه ورکړل شوې چې د امریکا د سندرو په دود کې د شاعرۍ نوی رنګ ګډ کړی دی. د اعلان نن سویډش اکیډمي کړی چې له دې سره د 2014 کال نړیوالو جایزو د اعلانولو وروستۍ ونډه پای ته ورسېده. 50 کلن باب ډایلن په 1941 کال کې زیږیدل او د موسیقي مسلکي په 1950 کې پیل کړی. د دې یو لیکل شوی سندره بروینګ ان د وینډ په امریکا کې د جګړې پر ضد او د شاري حکومتونو د تحریکونو لپاره د یوې ترانې بڼه خپله کړې. روسوای د شام په پلازمینه دمشق کې سفارت په نشه سوی چې دا پروانه میاشت کې دوه مړه دی. د روس د بهرنی چارو وزارت ویلي د هوانی وګوله د سفارت مخامخ د محافظینو له پوستې سره او بل د قونسل د دفتر په مخ کې چاودیدلې ده. په بیان کې وسوی چې دا ګولي د ولسمشر بشار الاسد ضد یغیانو تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغل سوی چې په کې د سفارت هیڅ یو کارکونکي ته زیان نه دی رسیدلی. روس دا ګام غندلې او هوډ یې څرګند کړی چې په شام کې به د ترګرو په ضد د جګړې په پالیسي کې بدلون نه راولي. تر دې وړاندې د اکتوبر په 3 نیټه ماسکو ویلي و چې یغیانو په دمشق کې د سفارت پر ودانۍ ګولې توغولي خو په هغه کې هم هیڅ ځاني ځان نه رسیدلی. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم رفعت انجم د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ دیش پیسې اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ 50 پیسې خرڅیږي. یو ریال په 19.80 روپۍ او په 19.50 روپۍ یو پاؤنډ په 1.28 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.46 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 8.50 روپۍ او په 8.55 روپۍ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ په یو پاکستانی روپے 2.90 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.95 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو سریرش غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک وي. په قبایلی سیمو کې هم د خشک موسم امکان دی. خو د خیبر پختونخوا، هزاره او ملکنډ ډویژن کې په ځینې ځایونو کې د باران امکان دی. په پیښور کې به سبا له زیاته زیات درجه حرارت 3 سانتي ګریډ او کم نه کم 43 وي. په بنو کې به 14 او 16 او په کوټه کې به زیات زیاد درجه حرارت 20 او کم نه کم 15 وی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسو بیا د موسم حال مولا رفعت انجم نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوې ښځې آسیا بیبي د کیس اوریدنه د یو جج د انکار له امله تر نامعلومه مودې ځنډولې ده. یو کارپوه د جج د انکار وجوهات بیانوي.
جج د ذاتي معلومات دي هغه کیس کې ناغو چې ما ځان جوړ شو انصاف نه شم کولای. یا هغه د څوک صفایو شو کین یا هغه باندې چې خپل کې اعتراض وکړي.
په کوټه کې د وکیلانو د هړتال لامله د خار اوسیدونکو له مشکلاتو سره مخامخ دي.
نن زما پېښه و زرالم پېښه دغه نن هړتال دی. هړتال په وجه باندې بس مشکې سونه مخته نه سي. شپږ پنځه میاشتې کې جزام راځم د سره سمې تاریخ په تاریخ
دی. وی امریکایي سیډنیز ادارې رپورت وايي پاکستان په هغو هېوادونو کې په لسم نمبر دی چې په کې لوږه زیاته ده. یو کار پو وايي
چې په یو زرعي ملک کې خلک هغه فوډ انسیکیوري دې مین وجه چې دا داغي مس منیجمنت دی.
په خبرونه کې درته د وزیرستان ځوانانو د ستونزو حال هم درکو.
مو ډېر څاخ شاوکې تعلیم سره متصلین ته په وجه سره میجنه هر شیازي کوي پته شو د چای هوټل د عموم د مجبورۍ نه ولنګول.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوي په تور نیول شوې آسیا بیبي د کیس اوریدنه د نامعلومه وخت پورې ځنډولې ده. دا مقدمه هغه وخت ځنډول شوه کله چې د کیس اوریدنې په وخت درې کسیزه بینچ یو جج نن له مقدمې اوریدنې نه انکار وکړ. آسیا بیبي د 2010 کال راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ ده. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رفت انجم رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام د پیغمبر د سپکاوي تور د نیول شوې یوې عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مرګ سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومه وخته وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغې وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې شوې درې کسیزه بینچ یو غړي جسټس اقبال حمید الرحمان ځان بیل کړ. نوموړي ویلي چې هغه د پنجاب د پخواني گورنر سلمان تاثیر د وژنې د مقدمې لپاره د جوړې شوې بینچ غړی هم و. د هغه په وینا نوموړي په اسلام آباد های کورټ کې هم د دې کیس په اورېدنه کې د جج په حیث کار کړی، نو ځکه هغه په دې مقدمه کې له برخه جوړېدو معذرت وکړو. د عدالت د بینچ یو جج جسټس میا ثاقب هم د دې خبرې تایید وکړو او ویل چې دا کیس داسې بینچ ته وړاندې کړی شي په کوم کې چې جسټس اقبال حمید الرحمان نه وي. د ججانو په بینچ کې د بل جج شاملولو لپاره پاکستان سپریم کورټ ته خط هم ولېږلی شو چې د هغې وروسته به چیف جسټس د نوي بینچ جوړولو او د کیس د اورېدنې د نیټې فیصله کوي. د مذهبي چارو یو شمېر پوهان په دې نظر دي چې اسلام د عدل دین دی، خو علما د کینی او د اصالت د سپکاوي قانون په اړه دې یو مناسبه فیصله وکړي. پروفیسر ډاکټر دوست محمد په دې
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسیرت کے زن واقعات دا سشتہ دی چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردا سے مدینے کی خلقو چا غوئی گستاخی کرے دا خو نبی صلی اللہ علیہ وسلم افکڑی ہم دی اس دا دے فیصلہ بس سوک کری چھے دا گستاخی رسول چکم دے دا واجب القتل دے اور دا چکم دے دا دے نویت دا سے نبی چھے دا واجب القتل دے دے دا پارا پو عالمی توگا باندے ہم او دا مسلمانان پو امت مسلمہ پر اول باندے ہم دا علماء دا سے یو کونسل پکار دے چھے ہر کونسل دا ہر واقعی بقاعدہ تنقید و تجرید و تخریج کری
بلغه. د پاکستان د بشری حقوقو ادارې وایي چې د آسیا بیبي په کیس کې د باقاعده تحقیق ضرورت دی، خو د سزاګانو په لړ کې د توهین رسالت قانون ته یو ځل بیا کتنه پکار ده او په دې لړ کې د ترمیم هم وکړل شي. د بشری او خزینه حقوقو لپاره کارکونکي سایمن اورین وایي
ټول دسې ججیز چې هغه دسې سینسیټیو کیس کو هغه د آسیا بیبي کیس دو بل کیس کو هغه دا هوري، نو یو خو د هغې حفاظت انتظام کول پکار. نن اخر موږ اوسم دا ګڼو چې دا د بلاسینی لا چې دی کې واقعي دا یو ځل بیا ریویو کول پکار دی، دا قتل پکار دی چې دا څنګه اسلامي استعمال کړي هغه قتل پکار دی چې دې کې ترامین پکار.
پاسیا بیبي تور لګول شوې چې په کال 2009 کې له یوې ښځې سره د جنګ کولو پر وخت د اسلام د پیغمبر سپکاوی کړی و، چې بیا وروسته په 2010 کال کې د لاهور سیشن کورټ د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په مقدمه کې آسیا بیبي ته د مرګ سزا واوروله، کومه چې لاهور های کورټ هم برقراره وساتله. د 2015 کال په جون میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ د های کورټ د فیصلې خلاف د اپیل اورېدنې منظوري ورکړه او په لومړۍ اورېدنه کې سپریم کورټ د مرګ په سزا عمل درآمد فیصله ایساره کړه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واوریدل د پاکستان سپریم کورټ د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا ځنډولې ده. عدالت وایي دا فیصله ځکه کړې ده چې په مقدمه کې د درې کسیزې جرګې یو غړي استعفا ورکړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا ججان له داسې مقدمو د قانوني وجوهاتو له کبله پر شا کیږي او کنه کوم بل لامل هم کېدای شي. بوریوال کاکړ په دې اړه د قانوني چارو له کارپوه او د بشري حقونو له سازمان سره غږېدلې او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پاکستان سپریم کورټ نن د پنځشنبې په ورځ د عیسائی میرمنې آسیا بیبي د مرګ د سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومې نیټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې سوې درې کسیزې جرګې یو غړي جسټس اقبال حمید الرحمان استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اورېدنو څخه ججان پر شا شوی دی. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وای ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اورېدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی که جج تاسو ذاتی معلومات تي هغه کیس کې ناغه وی چې دی کې څنګه زما ذاتی معلومات تي ما ځین جو شوې ده انصاف نشم کولای، یا هغه ته څوک سفارش وکړي نو هغه دې وایي چې ما ته سفارش شوی دی زه انصاف نه شم کولای، یا هغه باندې چې وفایي کې اعتراض وکړي چې دا جج چې دی دا ما سره اناد ساتي او په دې وجه دا دې انصاف نه کوي.
د قاضي محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمید الرحمن له دې قبل استعفا ورکړی وی چې هغه د آسیا بیبي لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلې وه. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکي ممتاز قادری له دې کبل وژلی و چې هغه له آسیا بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی و او د پاکستان په تحفظ ناموس رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال په دې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت د عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه وه چا چې آسیا بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پرېښې و.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیا بیبي د 2009 کال په جون میاشت کې تور پوری کړل شوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی و خو نوموړي دا خبره رد کړې وه. آسیا بیبي وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نوموړي له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنه روانه ده. قاضي محمد انور وایي اوس دوه ججان د اورېدنه نسي کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړېږي.
دا ډېر زیاتې دی دا زیاتې دا دی چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې مخکېم زیاتې شوی دی. اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف دا نظام داسې دی دا درې ججانو بینچ وو. درې ججانو بین نه چې یو جج وځي نو بیا دو ججان یې نشي کولی دا بینچ به بیا سازېږي. پکار دی چې دا بینچ فورن ساز شي او بل بینچ دا کې سوا وي.
زهرا یوسف په دې اړه قاضي انور ته ورته نظر لري. هغه وایي
ډېره هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له تېرو څه باندې اووه کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمید الرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګګۍ جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کوټې په ګډون د بلوچستان په زیاتره برخو کې وکیلانو نن هړتال کړی دی چې لامل یې هغه کسان له سختو ستونزو سره مخامخ دي د چاک مقدمې چې په عدالتونو کې روانې دي. وکیلانو دغه کاربندیز د اګست 7 نیټې د ځانمرګي پریت په ضد کړی دی په کوم کې چې زیاتره وکیلان وژل شوي وو. نور حال د کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیو پر غوښتنه نن په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې کاربندیز شوی دی چې له امله ټول عدالتونه تړلي او وکیلان د هغه کسانو د مقدمو په ترڅ کې د ججانو یو مخ ته نه دي وړاندې شوي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روانې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې یو مشر عابد پانزي اډوکیټ و مشال ریډیو ته وویل چې دوی په اونۍ کې دوه ورځې د کاربندیز کولو پریکړه په ګډه سره کړې وه.
سپریم کورٹ چې د سوموټو واخ سره په سوموټو کې په پروسس کې روانه ده. په لاست تیر پلاچ کوم په کوټه کې دا بنچ اوریدونکو وای اورل ده هغه دا یو کمیشن جوړ کړي. دا کمیشن مشر چې دی د سپریم کورٹ یو جج د صاحب دی نو هغه به اوس راځي دا کمیشن پر مخ انویسټیګیشن بکی د کیس د واقعې په بابت او په یو میاس کې بدنن دننه دی دا رزلټ ورکړي دا نتیجه ورکړي چې دغه اوس
بل خد کاربندیز یا احتجاج لامل هغه کسان د سختو کړاوونو سره مخ دي د چا مقدمې چې په عدالتو کې روان دي. په دې اړه په کوټه کچهري کې یو کس نوید خان راته وویل چې دی د تیرو شپږو میاشتو راهیسې و عدالت ته ځي راځي خو کیس پر مخ نه دی تللی.
نن زما پیشه وه هغه د جمعرات ورځ ده زه رالم پیشه د هغه نن هړتال دی. هړتال په وجه باندې بس زموږ کیسونه مخ ته نه ځي. د شپږ پنځه میاشته کېږي چې زم راځم نه ده هېڅ سوراخ نه لګېږي نه ده چې راسم تاریخ په تاریخ د عدالت چکرونه خورو بس زه راسو یو طریقه نه وځي او جمعرات ولا دین او د سه شنبې ورځې بس هړتال دی. بس پریشانی ده عوام ته.
د نوموړي په وینا چې یو واره څلوېښت ورځې پرله پسې وکیلانو احتجاج وکړی. دغه وروسته بیا په اونۍ کې دوه ورځې د وکیلانو کار بندیز او دوه ورځې سرکاري رخصتي وي چې له امله یې د دوی مقدمې نور د ځنډ سره مخ شوي دي. د یادونې وړ ده چې نږدې دوې میاشتې له مخه یعنی د اګست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید شوی و. په کوم کې چې درو اویا کسان وژل شوي وو په هغو کې د دوو خبریالانو په ګډون شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. که څه هم اوس د پاکستان سترې محکمې یا سپریم کورټ له لورې د یادې شوې پېښې د پلټنې لپاره د جسټس قاضي فایز عیسی په مشرتابه کې یو کسیزه کمیشن ټاکل شوی دی. خو پر دې برسېره د وکیلانو دریځ دی چې دوی به تر هغه وخته پورې په اونۍ کې دوه ورځې و خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې حکومت د پېښې ذمېدار کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د امریکا یوې سیړنیزې ادارې رپورټ وایي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په لسم نمبر دی چې لوږه پکې زیاته ده. په رپورټ کې ویل شوي د پاکستان دغه شرح که همداسې وي نو تر 2030 کال پورې د خوراکي سامان له کمښت سره مخامخېدی شي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران دا رپورټ سم بولي او وایي چې په پاکستان کې د انتظام چارې په سم ډول نه ترسره کیږي نو ځکه دغه صورتحال دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیرات زهیر په دې رپورٹ کې راکوي.
انټرنیشنل فوډ پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ خپل رپورٹ گلوبل هنګر انډیکس کال 2018 کې وایي پاکستان د نړۍ په هغه یو سل اتلس ملکونو کې په یو سل وم نمبر دی چې د لوږې ښکار دي او پاکستان په دې ملکونو کې درې دېرش اشاریه څلور پوائنټونه اغستې دي. رپورٹ یې څرګندوي کچرې پاکستان، افغانستان، هیټي، هندوستان او یمن د لوږې په شر باندې قابو ونه موندله نو دا ملکونه به په کال 2030 کې د خوراکي موادو د کمښت سره مخ شي، ځکه دا ملکونه په هغه پنځه څلوېښت ملکونو کې شامل دي چې له وړاندې نه د خوراکي توکو د کمی ښکار دي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل نو هغه وویل چې پاکستان په یو شمېر خوراکي توکو کې خودکفیلا دی خو له ناسم انتظام په وجه دا مسله راپېښه شوي
چې په یو زرعي ملک کې خلک هغه فوډ انسیکیورټی مین وجه چې دا د کوم مین وجه چې دا د هغې مس مینجمنټ دی. غنمو کې چې کم رسد او طلب دی هغه تقریبا پوره کیږي، په شوګر کې زمونږ ضرورت خپل پوره کیږي، دغه شان په وریجو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي، په فروټس کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي، په ویجیټیبل یعنی په سبزیانو کې زمونږ خپل ضرورت پوره کیږي.
مشال ریډیو چې دی بل اقتصادي چارو ته زیات کار اکرام موتی نو پوښتل نو د هغه وینا وا رپورٹ پہ وینا تھا پاکستان د ټولی آبادی فیصد خلک د خوراکي توکي د کمښت سره مخ دي او 8.1 فیصد ماشومان د 15 کالو عمر پورې د رسیدو نه وړاندې مړ کیږي. رپورت ته ویل چې د کال 2030 پورې په دنیا کې د لوږې په مسله هغه وخت قابو موندل کېدی شي چې په سیاسي توګه د دې د حل لار ولټول شي او د امنیت وضع ښه شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمد زو وزیر او دوتانیو قبایلو ترمنځ د یوې شخړې د هواري هڅه کوي. دواړه لوري وروسته لاغې په شخړه دي چې سو نیمخ کې د احمد زو وزیر سو گاډي په وانه ګومل سړک وسوځول او ډرایوران وتښتول شول. له دې پیښې وروسته د وانه نه دوتانی قبایلیان وستل شوي دي. دوی دوه دیرش تنان پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. تفصیل له سلام مسعود په رپورټ کې دي.
دوی نیمه هفته کېږي چې د وانه ګومل په سړک نه سرګنده وسله والو د احمدزی وزیر قبایلیانو د مڼو نه ډک څلور ټرکونه وسوځول او درې ډرایورونی ه د ځانه سره بوتل. احمدزی وزیر قبایلیان ویایي چې ملزمون د نږدې دمتڼو قبایلیانو په خاوره کښې راغلي او بیا بیرته تللي دي، ځکه د دغې جرم او د تاوان ټوله ذمواري ه په دمتڼي قبایلیان را درومي. خو تونی کا بایون وزر پیشوی چچرتا پیشا مخیتا را غلی دا آغا خورا دے امدزائی وزیر کا بایانو دا زکا دے گٹے دے توان ہاں دو خپل ذمہ وار دی پدا غاوجے دے سرکار او وزیر دم تونی کا بایون نا توانوی زوروی دے دم تونو کا بایانو یومر شر آجی ملک نواب یائی
سوور علی مخی جنوبی وزیرستان دے گھومجی پر روڈ باندی کرکانی پر سیما باندی چکم سالور ٹرکونا نامعلوم خلقو سوزول مر علاقہ کی نا چوک دا سی کس تا چی آغا ور غلائی چی دا ٹرکونا سوزولی او نا چوک دا سی مرش پچا شکیو کچا تو چوک معلومی چی دا تاسو پر علاقہ کی دا کس لا آغا دی مرش تاو شای دوی تا دی نولولو ضرورتم نستمول بے پخپل لاس راونی سو پخپل لاس بے ور حکومت تا بے پا حوالا
ملک فیض اللہ وزیر و شاہی چی دی زیی انتظامیہ چارواکی دی تحقیقات وکی چی چوک گرمشی آغا تا دی سزا توان وارواوی او بے گناہ بے قصورا کا بالیون دے خپل مخ تا پریش دی
پولیٹیکل انتظامیہ چې حکومت دامرا جرګه کوي خدا ته اوس پکار دی دا سپیشل دا څه غوې کې په داسې کې چې نبه ګنا وزیر سره شي نبه ګنا دوستانه سره شي صاف دا کې کاشي او کا وزیر ته تکلیف او وزیر ته دا راور کې سزا او کا بیا په دوتانی جرم او قصور او کنان بیا په دوتانی تا ور کې کنا
دی وزیر دم تنو د غا کا سلام چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام تا مخ شکړه هغه سزا وا بوکا وار وای زنه
دا خو داسې وکړه نه چې دا وزیر دا دواله ری چې رام پی زما واقعیاتو دی کې د دی لوستا نو هغې وجې دی همنوامه خطره وه مینه وزیر سره خپل مطلب اختیار کښې لګیا وي دی سره خپل اختیار کښې لګیا وي نو مینه د همنوامه صورتحال د سټپس خو خوش دي هغې علاوه اوس ویسه دی رومان کښې مینه درګاه پراپر کوي محمد دا مسله وحل شي انشاءالله
دا د یادوي چې د دغې کشلې په وجه د احمدزی وزیر او دم تڼو کبالیانو په منځ کښې لیا اوس هم تاوتریخوالی موجود دی د وڼنه ټول دم تڼي کبالیون شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی دوه دېرش کسان ګرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
د عوامي نشر ګوند د سند څانګې مشر شاهي سید وایي چې په کراچۍ کې د نیټو او دولتي ځواکونو د وسلې تر نیول کېدو وروسته اوس باید د دې پلټنې پوره شي او ولس ته دا وښودل شي چې له کومه ځایه دا وسله راغلې وه او چا راوړې وه نوموړي له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال زیاته کړه چې په کراچۍ کې د وسلوالو زوال راغلی او دا هر څه د 2009 کال د شهیدانو د قربانۍ له وجې کېږي له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو
مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې سینیټر شایسته دویل چې دوی د 2009 میلادي کال راهیسې دا خبره په بیا بیا تکراری چې په کراچۍ ښار کې یو قوت شته څوک چې د ملک د خرابولو هڅه کوي او تیره اونۍ کې د ناټو او دولتي ځواکونو د وسلې نیول وروسته دا خبره ثابته شوه د ده په وینا چې که څه هم دغه وسله نیول د امنیتي ادارو لویه کامیابي ده خو اوس ضرورت د دې امر دی چې دا هر څه هم په ډاګه شي چې په دومره لویه شمېره کې وسله چا راوړې او د څه مقصد لپاره یې پټه کړې وه
خبر ادا کم خبر
د عوامی نیشنل ګوند صوبائی مشر اویل چې د دې وسلې نیولو ګټه کراچۍ ښار او په خصوصي توګه د دې ځای اوسیدونکو ته ده خو زیاتوي چې په کراچۍ ښار کې که وسلوال پشا شوي او دلته امن پر ځای شوی نو دا هر څه د 2009 میلادي کال د مئی میاشتې په 12مه د وژلو شوو کسانو د قربانیو نتیجه ده
جنرلی دې فائدہ ټول انسانانو سره کراچۍ ته په دې کې ټول زیاده فائدہ اردو ویل والا سره دا شی د غوی نه دی دا د غوی کلچر نه دی اردو ویل والا لکه بڑا مهذب خلق دی دا چند شاګردی هغه د شاګردو اوس زوال لاغلی دی او دا زوال چې راغلی دی نه نه د ایجنسو په توګه راغلی دی او دا نه د سیاستدانو دا صرف الله تعالی د بارہ مې جنګ شوه داو دا شوه داو په وجه باندې
د ذکر دا چې د رواني میاشتې پر 5مه نیټه د کراچۍ پولیسو ویلي وو چې د منځنۍ کراچۍ پولیسو د ښار یوې سیاسي ډلې نیولې شوې تن په وینا عزیز آباد سیمه کې د ایم کیو ایم مرکزي دفتر 90 سره نږدې چاپه وهلې او هلته د یوې لویې مودې راهیسې بند کور کې په ځمکه کې جوړې د اوبو په ټینکې کې پټکړې شوې په لویې شمېره کې لویه او وړه وسله ترلاسه شوې وه چې پکې د ناټو د کنټینرونو اخیستلې شوې وسله هم شامل وه. د پولیسو په وینا چې دوی دغه وسله فوج ته ورکړې او وایي چې د فوج په مرسته به د دې وسلې معاینه کوي چې وړاندې د ښار په کومو جرمونو کې استعمال شوې خونه ده. ولې د شاوخوا یوې اونۍ وروسته لا هم پولیسو یا د فوج لخوا په دې اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی؟ محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی ہے دا مازیگر پینزنی میں بچے کی دن کی دی لند خبرونا لابدالحی کاکڑ اورو
د پاکستان سپریم کورټ دی وجش تر انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ له سزا سره مخامخې آسیا بیبي د مخکنی اورېدنه ځنډ ولیده. نن چې کله په اسلام آباد کې د جسټس میا ساقر په مشرۍ کې اورېدنه پیل شوه نو په بینچ کې شامل جسټس اقبال حمید روان له مقدمې ځان بیل کړی. د وینا تر دې وړاندې د پنجاب د مجل شوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمې برخه وو. قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ اوسېدونکو نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو د اف سي آر ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نن دوی د پښتو پرېس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د بلوچستان وکیلانو د اګست 8 د برید په تړاو نن له عدالتونو بایکاټ کړی. نو تر برید وروسته وکیلانو سلویش راځي په محکمو کې نو حاضر شوي، خو بیا وروسته فیصله وکړه چې په هفته کې به یوازې دوه ورځې د عدالتونو بایکاټ کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په اسلام آباد کې د سپین سفارتکار ځان وژلی دی. ریډیو پاکستان وایي دغه سفارتکار بېګا په خپله ځان په کور کې په دازو وواژه. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سفر اسلام وایي د دوتانی او احمدزی وزیر ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. نوموړي پرون د خبره مشال لیدل توګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سوری د حکومت تر لاسلیک وروسته خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې له جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي هارون زاخلوان نن مشال لیدو ته دا خبره وکړه. د افغانستان د فراه په مرکزي سیمو کې جګړه دوام لري. د رپورټونو له مخې نشتې نن سهار د فراه په برنګتوت، رج او ګنهکان سیمو کې شدیدې سوې دي. د 2014 کال لپاره د ادبیاتو نړیواله جایزه د امریکا سندرې لیکونکي شاعر باب ډایلن ته ورکړل شوې ده. دا اعلان نن سویډش اکیډمي کړی. تازه خبر دا چې د تایلنډ باچا بومی بول ادلیادیچ مړ شوی دی. نوموړي 70 کاله پاچاهي کړې ده. په نړۍ کې د تر ټولو مودې پورې پاچاهي وکړه. شاهي مهدلن ویلي اتیا کلن بادشاہ نن په هسپتال کې سا ورکړه. د مرګ وجه نه ده ښودل شوې.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس تاسو ته د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات وړاندې کوو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خرابو اړیکو وروسته دواړو هیوادونو هغه خبر لیالانو ته د سزا ورکولو کړنلارې خپله کړې چې پر حکومتي کړنو یې نیوکې کړې دي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي داسې څرګندېږي چې د ننګونو باوجود افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده نه وځي. دوانو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید وروسته د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیودلهي دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې 13 سرتیري وژل شوي وو. ویل کېږي چې دغه برید په مبینه توګه هغه وسلوالو کړی وو چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویلي دي چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو، د خپلمنځي او وسوسو، بې اعتمادۍ او یو بل ته د دړکو ورکولو وروسته دواړو ته دا ګټور ښکاره شوي چې هغو خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرست ایران ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اکزیکټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هېواده بهر وتونه منع کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسلوالو ملاتړ دې پرېږدي. بلخوا نیشنل انټرست لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هېوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هېواده نه
سي د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو موکو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاری شوې اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوې چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسله والې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوې چې په داسې حال کې چې د ترهګریو سخت دریځې ختمول د نړیوالې سولې او ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د ترهګریو سخت دریځې ختمولو ته ژمن دي. مجلل کې پیلامیه کې ویلي شوي دي چې د افغانستان زیاتره ملګري هیوادونو د سخت دریځې او ترهګرۍ ختمولو لپاره په کالونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې رسیدلي چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغه سي یوازې پرېنږدي لکه څنګه یې چې د 1997 لسیزې په پیل کې پرېښودی و. مقاله کې د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ځای جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات مولا انیسا اجمل واوریدل. په هند کې د نړۍ 500 پرمختیایي هیوادونو برازیل، روس، هند، چین او جنوبی افریقا سرمشیزه کیږي. د بریکس نومي سازمان په سرمشیزه کې به د سیمه ایز امنیت ترڅنګ په نورو مهمو مسلو خبرې کیږي. ای اف پی خبری ایجنسی په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده چې تفصیل یې ګل ایاز وړاندې کوي.
ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د 500 هیوادونو سازمان بریکس چې پکې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا شامل دي سرمشري زپادي ونې کې په هند کې کیږي. په دې کې به هند کوشش کوي چې خپل ځان په دې سازمان کې نور پیاوړی کړي. دا سازمان په 2011 کال کې جوړ شوی وو چې مقصد یې خپل اقتصادي وده او سیاسي نفوذ کارولو سره د لویدیز اثر چیلنج کړي. خبر ایجنس لیکي چې دغه 500 واړو هیوادونو مجموعي ملکی پیداوار یا جی ڈی پی 14 کرب ډالر دی او واشنگټن میشته نړیوال بانک او نړیوال صندوق په شان خپل بانک لري. خو د خبرې جنس په خبره دغه هیوادونه د نړۍ 53% آبادی لري، خو په دې کې زیاتره هیوادونه اداري فساد یا کرپشن سره مخامخ دي. په دې رسو کې روسیا او برازیل مالی بحران سره مخامخ شوي وو. هم دغه شان جنوبي افریقا هم له دې بحران څخه ځان ژغورلی دی، بلخوا د چین اقتصاد کې هم کمی راغلی دی. خبرې جنس لیکي چې دغه هیوادونو پرتله هند په نړۍ کې پر تیزۍ سره پر مخ تلونکي هیواد دی او په راتلونکو کلونو کې یې ملکی پیداوار هم زیاتې دي شي. خبرې جنس د هند د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي امر سنها په حواله وای چې د نړۍ مشران به په دغه سر مشریزه کې د نړۍ اقتصادي ودی او په دې کې د سازمان په کردار خبرې وکړي. نوموړي د دې خبرې تصدیق کړي چې په سر مشریزه کې به په سیمه ایز امنیت، د موسمونو بدلون او د شام په بحران هم خبرې وشي. خبرې جنس لیکي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې نړیوال ترهګرۍ او په شام کې د سولې پروسې په اړه به خبرې وشي. بلخوا د چین چارواکي وای چې په سازمان کې شامل هیوادونو ترمنځ همکاري ترڅنګ په نړیوال او سیمه ایزو معاملو به خبرې وشي. خبرې جنس لیکي د هند په سیلګری سیمه ګووا کې کیدونکو د بریکس د سرمشریزي په سندو کې د هند وزیر اعظم نریندر مودي به د چین او روسیې ولسمشرانو سره جلا جلا ملاقاتونه هم وکړي. خبرې جنس د هندي رسنیو په حواله لیکي چې هند به کوشش کوي چې دغه سازمان د هغو بریدونو غندنه وکړي چې په پاکستان کې میشتو وسله والو کړي. خو څېړنکاران په دې اړه ډېر خوشبینه نه دي، ځکه چې چین له پاکستان سره ژورې سفارتي اړیکې لري او همدغه شان د روس او اسلام آباد ترمنځ دفاعي همکاري هم زیاته شوې ده.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ادعا ورد کړی چې ګینه ماسکو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. نوموړی پرون په ماسکو کې د خبریالانو خبرو پر مهال ویل په دې مسله کې پر روس نیوکې له واشنگتن سره د ماسکو اړیکې زهرجنوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت جوړ کړی دی چې احمد شاه اعظمی یې وړاندې کوي.
د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې پر روس باندې د مداخلت تورونه په داسې حال کې تکرارېږي چې د انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لا لږ وخت پاتې دی. دا لانجه د ولسمشری د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونلډ ټرمپ ترمنځ د اکتوبر د 9 په مناظره کې هم تر تاو د بحث لاندې راغله. د اکتوبر پر 12 نیټه په مسکو کې د وینا پر وخت پوتین د یو شمېر هغو روسي چارواکو خبرې تکرار کړې چې امریکایي چارواکي په دې تورن کړي وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زهرجنوي. نوموړي د تاجرانو اتحادیې په وینا کې وویل چې د غلا سوو یا لاسوهل سوو اسنادو له واقعیت څخه د امریکایي ولس د پاملرنې اړولو لپاره بې ځایه قهر څرګندېږي، خو هیڅوک په دې اړه خبرې نه کوي. د نوموړي په وینا دوی یوازې دا خبره کوي چې چا دا کار کړی دی. آیا دا رښتیا هم ډیره مهمه خبره ده؟ تیرونی د امریکا استخباراتي چارواکو په ډاګه پر ماسکو مستقیم تور پوری کړ چې د ډیموکراتیک کامی کمیټي کمپیوټرونو ته پغلا نوتې دي او په ځینو ریاستي انتخاباتي کمیسونونو کې یې د لاسوهنې هڅه کړې ده. د سپین وانی ویاند جوش ارنست په واشنگتن کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ټینګار کړی دی چې روس د امریکا په سیاسي نظام کې د ګډوډۍ راوستو هڅه کړې ده. د نوموړي په وینا د استخباراتي کړیو تحلیل دا دی چې روس لیوالتیا لري یا لږ تر لږه هڅه کوي چې د امریکا سیاسي نظام بې ثباته کړي. خو د امریکا خلک دي ډاډه وي چې حکومت به د امریکا د انتخاباتي نظامونو د دفاع لپاره د پام وړ سرچینې په کار راولي. د کورنی امنیت وزارت لا د مخه له څه باندې دیرشو ایالتونو سره کار پیل کړي څو خپل نظامونه پیاوړي کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاچی د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شي. د فرانس خبری ایجنسی په یو رپورت کې لیکلي روسه لاغې چې ځای خلکو پر کډوالو اعتراضونه وکړل، د فرانس چارواکو فیصله کړې چې په یو ځنګلي سیمه کې د کډوالو کیمپ بتړي او دغلته موجود کډوال به خاري سیمو ته استوي. تفصیل له مجید بابر اورو.
ایف پی خبر ایجنس په خپل یو راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستی دی. ولیکي چې دغه هیواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د ایجنس په خبرات دغه هیواد فورکس لیسبنس خارګوټي ته سمو د مخ کې سلور سلويخت افغان کډوال ورغلي وو چې ټول سړي وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټي کې یو د استعمال نوته د روختون ودانۍ کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د ایجنس په خبره خو دغه خارګوټي چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغو کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او د دغو کډوالو د ورتګ نه 15 ورځې پس د فورکس لیسبنس ښار په لارو کوڅو کې 2500 مظاهره چیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاسو کې وو د موجوده سوشلیست مرکزي حکومت لخوا په ښار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یو ځوان مور چې خپل وړو کې زوی یې په غېږ وو اجانس ته ویلي دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلې ده او زه که یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوب به نه پاتې کیږم. اجان زیاتوي چې د سکم سلور نیمو زرو خلکو د آبادۍ دغه ښار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېده چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغه سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کیږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې ډزې وشوې چې کله دغه ځای ته کډوال منتقل کېدل.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاړه سکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال رادیو اوره. پاکستان لا په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د مشرانو د نیول کېدو په اړه سندې ویلې په خپل طالبانو سرچینو تایید کړې ده. افغان چارواکي وایي اسلام آباد دوی ته په رسمي ډول څه خبر نه دی ورکړی. بشیر غواخ په دې اړه رپورت تاسو ته وړاندې کوي.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون و منله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوې دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکو او اقتصادي کمیسون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نزدې ملګری او د دوی قاضي القضات ملا احمد الله نانه او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان اغا نیول شوي دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان اغا نزدې و مشمخ کې ملا نانه تیر هفته او ملا ثانی 2 ورځې مخکې نیول شوي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وین دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دی ویلي، خو که نیولې وي کابل ته دی وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي، تر څو پورې شي موږ ته وسپارل شي موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نشو کولای.
په داسې حال کې چې دې وروستیو کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونه ډېر شوي وو چې په خپله خاوره میشت افغان طالبانو خلاف کاروي وکړي، یوې پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستانیو استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده. خود طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله اخوند سره اړیکې ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوي دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدل کړې.
فکر نه کوم چې اوس پورې دې داسې یو فیصله شوې چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي، هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور یو خلاف دي د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډېر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بالخصوص داسې نه بریښي چې پاکستان دې د یو داسې اقدام وکړي چې په دوی په اصطلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینې وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانی او ملا سانی د جګړې لپاره مالی سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خنډ راشي، خو نور به ډېر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سینیټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمه ایزو چارو کارپوه خادم حسین وایي اسلام آباد کولی شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص دی، د ډیر وخت نه دی کی څه شکل نشته او پاکستان په دې حواله ډیر زیاتې دي او د ثبوتونو مخه راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډیر ګټي وټي د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یا دي او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، پاره کې سکیورټي اسټابلیشمنت هم شامل دی. پاکستان اشرفی تبا به هر حال په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ د اقتصاد په ذریعه د استراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او کنا د اقتصاد اشتراکات لټوي.
د ریپورتونو تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاوره افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپلې ژمنتیاوې تکرار کړې دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو پر دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویش کیلو هرتز،
پر لنډو سپو 2013
15,300
او 15,200 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکارۍ تنظیم سارک هونډا چې ټاکل شوی و د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې وشي، له دې قبل او زنډول شوه چې څلورو غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوټان او بنگلاديش پکې له ګډون نه انکار وکړ چې ورسره داسې ګنګوسې پیدا شوې چې ګینې پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب په لور روان دی. دا چې پاکستان څنګه د خپلو ګاونډو هیوادونو او نړۍ سره اړیکې ښې کولی شي، فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري.
هند وایي پاکستان دې د هغو ډلو خلاف کوټلې کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 19 هندي سرتیري وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلاديش او بوټان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي باید پاکستان د سارک هیوادونو سره په دې اړه خبرې وکړي.
تشویشم لرو مونږ پریشانم یو ځکه چې پاکستان زمونږ ملک دی پاکستان زمونږ وطن دی او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغې او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زمونږ خواهش داری چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ڈسپیوٹ روان دی یو مشکل پیښ دی خو نور ملکونه چې کوم دي زمونږ خاص کر افغانستان زمونږ ګاونډي ملک دی او افغانان زمونږ وروڼه دي او دغه شانتې نور ملکونه نو مونږ ضرور د دې خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی دا کوم فاصلې دی وخت کې پیدا شوې چې دا فاصلې ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پالیسي لري او زیاتوي.
پاکستان د یوازیتوب اړخ ته نه دی روان، خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي، خو باید خپل منځي شخړې او د سار غونډه له یو بل جدا وساتل شي، خو هندوستان داسې ونه کړ.
د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هوارې کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي، او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو، د پاکستان د ولس، د پاکستان د فوج زمونږ ډېر لوی تاوان نقصان هم شو، ډېر مرګري شهیدان شو، زخمیان شو. خو د دې باوجود اوس هم زه دا ګڼم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته دي چې پکار دادي چې پاکستان او افغانستان هغې له توجه ورکړي. که داسې څه ګروهونه وي چې هغې د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان د هغې خلاف کاروایي کولی شي، نو ضرور پکار دادي چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایي وکړي. همدغه شان چې که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمنی ملوث شي او افغانستان د هغې خلاف کاروایي کولی شي، نو ضرور افغانستان هم پکار دي چې د هغې خلاف کاروایي وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د شمالي او جنوبي وزیرستان ځوانان وایي جنگونو او کډوالۍ د دوی ژوند سخت اغېزمن کړی او د حکومتي چارواکو ژمنې هم نه دي پوره شوي چې وایي د قبایلي ځوانانو سره به د روزګار په موندلو کې مرسته کوي. د جنگونو له کبله په زرګونو تعداد کې قبایلي ځوانان اغېزمن شوي دي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان سوارلسم جمعه زده کوونکي شانزیب د عملیاتو وړاندې په سیمه کې زده کړې کولې او د ښه راتلونکي خوبونه یې لیدل، خو د عملیاتو وروسته د زرونو په شمیر نورو زده کوونکو په شان د هم خپل تعلیمي سلسله جاری ونه ساتله او د کورنۍ د پالنې لپاره د چای هوټل په ایستلو مجبور شو.
موږ ډېر سخت شوق یې تعلیم سره مو چې موږ چې څومره تعلیم کړای شو خو کبې متاثر انتې په وجه سره میژ نه هر شیازي کوي پوته شول. د مالي نظام مې ډېر لکه ابتر ده، د په وجه سره مونږ تعلیم خپل پوته شولو. د چای هوټل د مو د مجبورۍ نه ولنګولو.
د شمالي وزیرستان یو بل ځوان عثمان وای
د سفران منسٹر چې سرانګه دا خبر چلا ولای دا چې وزیرستان خلک ته 80% زونونه د روزګار ملاویږي او پابند یې سره صدا سامان نه شوای. وزیرستان زونون تعلیم یافته تفتا هنرمند خال د هاز ګرځي بے روزګار ګرځي او کور چې د خلک ته د روزګاری وسیله جوړه شي.
خود جنوبی وزیرستان یو اوسیدونکو محمد اسحاق وای چې ډیرای ځوانان په غیر سرکاري ادارو کې پروزګار شوي.
د حکومت ډیر چره کړی دي، ګروندینه جوړ دي، روډینه جوړ دي، هر شی جوړ دي. زونونه د پر خو اکثر زونونه مطلب په ان جی او شچار کوي، اکثر د ارګنایزیشن سره لګیدلې دي. خو ډیر نور هغه څه کسونشته چې مطلب یو دغه څه شوري.
دراه نجات او ضرب اعظم عملیاتو وروسته اوس چې شمالي او جنوبي وزیرستان زیاتره سیمو ته خلک واپس شوي، کسته هم هلتا ځای په ځای د تعلیمي سرگرمیانو سره سره د لوبو میدانونه او د هنر د زده کړو مرکزونه جوړ شوي، خو د میرانشاه اوسیدونکو ظهور دا وړوای دوی نشي کولی چې سیمه کې په خلاص مړ تګ را تګ وکړي.
ډېر ګراؤنډونه غادي جوړ شوي دي، خو د یو ګراؤنډ د بل ګراؤنډ په هغه المنش ډېره غادو فاصله پاشه چک پوسټ نرسي بیا چک پوسټ د وجه بند د ګراؤنډ ته رسېدل چې کمنی پاشه ډېر سخت مشکلات وي.
د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو صابر خان وایي چې د عملیاتو وروسته که څه هم ځوانانو سیمه ته سیاسي او اجتماعي فکر راوړی، خود دوی په سماجی سرگرمیانو ښکارا اثر غورځېدلې. په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی مشر کامران افریدی نه وپوښتل، نو دوی وویل کومو سیمو ته چې خلک واپس شوي هلته حکومت د تعلیمي ادارو د بحالۍ سره سره د ځوانانو لپاره د هنر د زده کړو مرکزونه او د لوبو میدانونه جوړ کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مومندو تنخواهداران او پنشن اخستونکي وایي چې په غلنې کې دی د نېشنل بانک په جوړولو کار تیز کړل شي. د مومندو له 2000 زیات کسان د شوکدر او پېښور بانکونو ته ورځي او وایي چې د لری خارونو بانکونو ته پتلو کې مشکلات لري. په مومندو کې په نېشنل بانک د پرانستو کار روان دی او سرکاري انتظامی وایي چې نږدې وختونو کې ممکنه ده د یاد بانک څنګه کار شروع کړي. لسی مې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی معلومات لري.
د نېشنل بینک اف پاکستان مهمندو څنګه لا هم نه ده پرانستل شوی. د مهمندو ایجنسۍ تنخوادار، پینشنیر او د بینک کاتداران وای چې هغوی د شوقدر یا پېښور بینکونو ته ځي چې یوې خواته یې وخت زیات لګي او بل خواته یې خرڅونه هم زیات راځي. صدرې میاشتې وړاندې د یاد بینک او د مهمندو ایجنسۍ د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ معاهده شوې وه چې ګینې د یاد بینک څنګه به په غلنۍ مهمندو کې پرانستل شي چې له 2000 زیاتو تنانو ته به فایده ورسي. ساجد علي د محمد د ایجنسی په یو اسکول کې استاد دی او هغه د تنخواه خستو لپاره شوقدر ترازی.
زه خو خپل په شوقدر کې تنخواه اخلم او کله چې مطلب تنخواه د منګ زونو دین مطلب خام خې اورځو زه چوپین کوم. زه د دې نه به منګ زون تا به بین چې هغه بند شوی وي نو منګ مطلب چې مشکلات دي.
د حکومت نه پنشن اخستون کې غلام حسین محب وای چې کوم محل په محمد کې د یاد بینک عمله موجود و د هغوی په پرډیره خېګړه کېده ولې کله چې بینک ختم شوی دی نو هغوی ته شوقدر بینک په سرو غرموت ولاړوي.
په شمخه ډېرې کې پنشن اخلم او د دې د وجه نګلیټ زما لسم خو تاریخ خو خو بیا ډېر راشي او ډېر بډاګان او دغه پکې په قطارونو ولاړ دي. په دغه باندې علاقه زیاته ده دا میشنه او د برګندا او مومند او تنګي او د شقدر راخي د ټولې په دغه باندې دي.
او یار خان نوم یو بل تنخادر په مهمند کې د یاد بینک د څنګه د پرانستل لپاره غوښتنه کوي.
موږ چې تنخالو نو په پیل نه بیان درین څو باندې نو پر متنه ملاويږي د دې وجه چې رس ډېر زیاتې
د پولیټیکل زامیه پوینه چې د یاد بینک د دفتر پرنګ روغن میز کورسای کمپیوټر او نورو شیانو د لګولو کار روان دي او نږدې وختونو کې به په بینک کې کار شروع شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو واره بیا له عبدالحی کاکړه وورو.
د پاکستان سپریم کورټ دی وجه چې تر انکار وروسته د توهین رسالت په تور د مرګ له سزا سره مخامخ یا آسیا بیبي د مقدمه اوریدنه ځنډولې ده. نن چې کله په اسلام آباد کې د جسټس میا ثاقب په مشر کې اوریدنه پیل شوه نو په بینچ کې شامل جسټس اقبال حمیدالرحمن له مقدمې ځان بیل کړ. د ده وینا وه چې تر دې وړاندې د پنجاب د وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر د مقدمې برخه وو. د قبایلي سیمې خبر ایجنسی اوسیدونکو نن د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو د اف سی آر ختمولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نن د پېښور پرېس کلب مخته دوی مظاهره وکړه. د بلوچستان وکیلانو د اګست د 8مې د برید پر تړاو نن له عدالته بایکاټ کړی. وکیلان غواړي چې د 8 اګست د پېښې په سمه توګه پلټنې وشي. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي په اسلام آباد کې د سپین سفارتکار ځان وژلی دی. ریډیو پاکستان وایي دغه سفارتکار بېګا په خپله ځان په کور کې په ډزو ووژلی. د جنوب وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام هوایی د دوتانی او احمدزی وزیر ترمنځ تاوتریخوالي ختمو لپاره ګامونه پورته کړي دي. نوموړي پرون د خبره مشال لیډو سره په مرکه کې وکړه. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې د هوکړې تر لاسلیک وروسته خپلو جنګیالیو ته حکم کړی چې د جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي هارون داخنوال نن مشال ریډیو ته وویل قسم د حزب اسلامي جنګیالي لا هم د جګړې په لومړي کرښو کې دي خو هېڅ ډول پوځي تحرکات نه لري. د افغانستان د فراه په مرکزي سیمو کې د وسلوالو افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. رپورټونو له مخې شتي نن سهار د فراه په برنګتوت خریج او ګنهکان سیمو کې شدیدې شوې دي. د تایلند پاچا بومی بول ایدل یادچ مړ شوی دی. نوموړی په نړۍ کې چې څومره پاچاهانو واکمني کړې ده نوموړی په هغه کې تر ټولو زیات عمر پاچا پاتې شوی دی. دای د اویا د اویا کال پورې بچی وکړه. شاهي محل نن ویلي چې اته اتیا کلن بچان په اسپیټال کې سامر کړه. د مرګ وجه نه درښودل شوی. د 2014 کال د ادبیاتو لپاره نړیواله جایزه د امریکا سندره لیکونکي شاعر باب ډایلن ته ورکړل شوې ده. نوموړي ته دا جایزه ځکه ورکول کېږي چې د امریکا د سندرو په دود کې د شاعري نوی رنګ یې لټ کړی دی.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. زملي حامد ساده عبدالحکیم کړ او تکنیکی همکار اسا کمیری د نه پیو ځای اجازه تواړو. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سکو د دیو ریډیو خبرونه اوریدل شه. د الله پمن.